ګر څلور بجې سولې د یو بلې او ساته پښتو خبرونې وخت را ورسېدی چې زه قسیم سولمل د عبیدالله عبید په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي جګړه په افغانانو تحمیل شوې او دې جګړې ته به د جګړې په وسیله ځواب ورکوي. دا د رواني خبرونې د سر راپور دی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ورکوسو عزیزانو د لټې پروګرام هم مه هیروئ. نور راپورونه هم ستاسو پیل په خبرونه کوو. په نړیوالو خبرونو کې اورئ چې نن د دوهمې ورځې په مخه د مسیدونیا په شمال کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي. د سویس پولیس وایي د دې هیواد په شمال کې د ډزو په پایله کې ګڼ شمېر خلک وژل شوي دي. نړیوال خبرونه لږ وروسته وړاندې کېږي. لومړی کورنۍ خبرونه لرو چې صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د تحمیلي جګړې په وړاندې به جګړه کوي او په دې جګړه کې باید سیمه ییز هیوادونه همکاري وکړي. د کورنۍ چارو وزیر له وسلوالو مخالفینو سره په جدي مبارزه ټینګار وکړ او د کورنۍ چارو وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه به تر راتلونکو څو ساعتونو پورې د بدخیز چوند ولسوالۍ بیرته ونیسي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د تحمیلي جګړې په وړاندې به جګړه کوي. ښاغلی غنی نن په کابل کې د کروشیا له ولسمشر کولیندا ګرابر کیتاروویچ سره په یو غټ خبري کانفرنس کې ویل چې نړیواله اقتصادي تروریزم د افغانستان جګړه توده ساتلې او په وړاندې مبارزې ته اړتیا ده.
جنگ تحمیل شده را با جنگ جواب میدی بدون از
دیوی تحمل شوی جګړه په جګړې زوابو پرتل دي چې د سولې سپیشل هیله هیره کړو. بلا بل عناصر سره یو ځای شوی چې تحملي جګړه رامنځته کړی ده. یو عنصر نړیوال جرمي اقتصاد دی چې د اقتصاد په جګړه کې وده کوي او نا امنی غواړي.
اقتصاد جرمي بی امنی میخواي.
ښاغلی غنی ویل چې افغانان سوله هم غواړي او د دې سولې د تامین لپاره باید له تروریزم سره د سیمې ټول زیانمن شوي هیوادونه په ګډه له افغانستان سره همکاري وکړي. اخو د کروشیا ولسمشر اغیله کیتاروویچ هیله وښوده چې افغان حکومت له دې هیواد سره د همکاریو تړون لاسلیک کړي څو له مخې کروشیا تر خپلې وسې له افغانستان سره مرسته وشي کولی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر له وسلوالو مخالفینو سره په جدي مبارزه ټینګار وکړ. نورالحق علومي نن په کابل کې ټپي شوي سرتیرو ته د وینې د ورکولو پر مهال ویل چې افغان پوځیان به د خپلې خاورې دښمنان له منځه وړي. اخوا د دفاع وزارت وایي چې د مخالفینو په وړاندې په مختلفو سیمو کې عملیات دوام لري. د کورنۍ چارو وزارت په یو بل خبر کې وایي چې د وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه به تر راتلونکو څو ساعتونو پورې د بادغیس چوند ولسوالۍ بیرته ونیسي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه ولایت ته نوي ځواکونه استولي دي. د بادغیس سیمه چارواکو ازادي راډیو ته وویل د تېرو شپې له دوو بجو راهیسې د بادغیس د چوند ولسوالۍ سره ارتباط قطع شوی او دغه ولسوالۍ په بشپړ ډول وسلوالو مخالفینو نیولې ده. ویل کېږي د افغان امنیتي سرتیرو کمښت د دغې ولسوالۍ د سقوط سبب شوی. او د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله د میندو ماشومانو د مړینې کچا ټکن ورکوونکي بولی او لنډیوالو غواړي چې په دې برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي. ښاغلی عبدالله د یکشنبې پرس په کابل کې د میندو او ماشومانو د ژغورنې لپاره د ژمنتیا د بیان نوي کولو په نوم په جوړ شوي کانفرنس کې دا څرګندونه وکړي.
افغانستان از لحاظ بالا بودن
افغانستان د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې په زیاتوالي کې د نړۍ په لومړی وویشتو هیوادونو کې او د سیمې په کچه له بده مرغه لا هم اول هیواد دی. دا غ رقم دی چې په اول شودلو باید ټول تکان وخورو.
باید همه تکان بخوریم.
په اني حال کې د افغانستان د عامه روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز کانفرنس ته ویل چې افغان حکومت د میندو ماشومانو د مړینې کمولو ته پروګرامونه لري. د معلوماتو له مخې اوس مهال د زیږون پر مهال هر کال په یو لک میندو کې 320 تنه مري چې په خوا د غشمیره 1400 ته رسیده. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې د مورسته ملالۍ بشیر در اوروي.
د طالبانو لخوا په خبره سوی یو ویډیو کې چې پکښې سخت دریځ لمز کې څخه په هوا کې توغندیولې ادعا کوي چې همدار ډول توغندی د یو پاکستانی هلیکوپټر وشتلو لپاره کارول دي. په دې هلیکوپټر کې چې د مې په اتمه وشتل سو ډیپلوماټان سپارو. په دې ویډیو کې چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس لخوا ترلاسه شوی ده پاکستانی طالبانو یو پیغام هم شامل کړی دی چې ادعا کوي دوی د هلیکوپټر له 3 کیلومتر فاصله څخه په توغندی وشتلې دي. په دې پیښه کې د درې کسه پاکستانی عملی په ګډون پاکستان ته د فلیپین او ناروی سفیران او د مالیزیا او انډونیزیا د سفیرانو میرمنې ووژل شول. پاکستانی چارواکو ویلي دا پیښه په د تخنیکي ستونزو له کبله رامنځته شوه او د طالبانو مخکنی ادعا یې رد کړه چې ویل یې دوی دغه هلیکوپټر وشتلی دي. خو په ویډیو کې ښکاري د مځکې څخه هوا ته توغندي رښتونی دي. په شمالي وزیرستان کې د افغانستان پولې ته نږدې د یوه غره د ویش پر سر تر نن سهار جګړه لا روانه و. راپورونه وایي چې په دې نشته کې لږ تر لږه 30 تنه وژل شوي او 25 نور ژوبل دي. د شمالي وزیرستان د مدخیلو او پیپلی کبلخیلو قبیلو ترمنځ نشته د جمعې په ورځ د تخیلو د سیمې په لواړه منډي کلی کې پیل سوه. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د هرې قبیلې غړي د خپلو وسلوالو کسانو ملاتړ کوي. د یمن د وسلوالو ځواکونو یوه ویاند چې د ایراني پلوو شیعه حوثیانو ملاتړ کوي وویل چې د دوی ائتلاف د 15 اوربند په اړه د سعودي عربستان وړاندیز منلی دی. د وړاندیز پر اساس اوربند د روانې اونۍ د سه شنبې له ورځې پیلېږي. سعودي عربستان دا وړاندیز د تیرې جمعې په ورځ وکړ او ویې ویل چې اوربند به هغه مهال اجرا سي چې حوثي یاغیان د بشري مرستو د رسېدو لپاره په جګړه کې له وقفې سره موافقه وکړي. سعودي عربستان دا وړاندیز وروسته له دې وکړ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اوربند په اړه له سعودي مشرانو سره خبرې وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په مسکو کې د نامعلومه سرتیری پر مقبره د ګلونو ګېډې ښودلو وروسته خبرې پیل کړې. مرکل نن د روسیې مرکز ته رسېدلې ده. د نورو لویدیځ مشرانو په څیر مرکل د پروني رسمي ګذشت په مراسمو کې برخه نه واخیسته چې د روسیې په مرکز کې په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني د ماتې د اویایمې کلیزې لمانځلو په مقصد جوړ سوی و. مرکل او پوتین د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکیچ په اړه خبرې کوي. په دغه سیمه کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلوه جلا غوښتونکو ترمنځ د فبروري د میاشتې د اوربند پر تړون سربیره جګړه روانه ده. په دې جګړه کې د 2014 کال د اپریل د میاشتې راهیسې تر 6000 زیات کسان وژل شوي دي. نن دوهمه ورځ ده چې د مسدونیا په شمال کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي. د مسدونیا د کورنیو چارو وزیر وایي پروند د کوسوو سرحد ته نږدې په یوه ښار کې د وسلوالو تروریستانو او پولیسو ترمنځ په نښته کې 15 پولیس وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د مسدونیا د دغه ښار یوه اوسیدونکي پروند د ازادي راډیو د بالکان څانګې سره په خبرو کې وویل هلته ډزې روانې وي او موږ نسوای کولای چې د باندې ووځو. زه له خپلې مېرمنې او زوی سره په خپل کور کې یم. د مسدونیا د کورنیو چارو وزیر په دې ښار کې د وسلوالو ته ویلي چې په دې ښار کې وسلوالو ته تلفات اوښتي خو تر اوسه د دقیق شمیرې تایید نه دی سوی. دې زیاته کړه چې پرون د نښتې پر مهال 13 وسلوال د مسدونیا امنیتي ځواکونو ته تسلیم سوي دي. او د سویس پولیس وایي د دې هیواد په شمال کې د ډزو په پایله کې ګڼ شمیر خلک ووژل سول. پولیسو د قربانیانو د دقیق شمیرې په اړه معلومات نه دي ورکړي خو وایي ټول هغه کسان چې وژل سوي لویان وو او د نښتې هدف نه دی معلوم. ګاونډیانو له هغه وروسته چې د ډزو اوازونه یې واورېدل پولیس خبر کړل. پولیسو همداراز د یوې ودانۍ دننه او د باندې ګڼ شمیر مړي وموندل. پولیسو په یوه اعلامیه کې ویلي چې د بیړنیو خدماتو کارکوونکو ونه شوای کولای چې د دې مړینو په اړه معلومات ورکړي. خبرونه هم دومره و. اوس د هوا حالاتو ته غوږ نیسو.
دا هم د افغانستان د سوستر شارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 24 چټه 14. په کندهار کې اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 13 چټه 14. مزار شریف اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 13 چټه 19. هرات اسمان نیمه وریځ، د تودوخې لوړ درجه 28 چټه 18. جلال آباد اسمان نیمه وریځ، د تودوخې لوړ درجه 23 چټه 22. غزنی اسمان باراني، د تودوخې لوړ درجه 23 چټه لاس. گردیز اسمان بارانی د تودوخې لوړ درجه 21 چټه 8. بامیان اسمان بارانی د تودوخې لوړ درجه 25 چټه 8.
د دې خبرونو د بیا لوستلو او اوریدلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورسی پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د دې خبرونه کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي جګړه په افغانانو تحمیل شوی او د جګړې ته به په جګړې ځواب ورکړي.
جنگ تحمیل شوه را با جنگ جواب میدی بدون از اینکه ارزوی مقدس صلح را فراموش کړي. فکر میکنم توضیح زیاتر ضرور نیست.
د افغانستان مشران جرګې پریکړه وکړه چې د ملي امنیت عمومي رئیس او د ننګرهار چارواکي باید د یاد جرګې د رئیس د کورنۍ پر غړو د روسي تورونو د سپیناوي په هدف عمومي غونډې ته راسي.
زه په جلال آباد کې نشم اوسېدلی. د پاکستان او د ایس ای د لاسه هغه څوک چې ما پسې خبرې کوي هغه په مری کې او په اسلام آباد کې چکرې وي خپله شخصه.
د افغانستان په اړه راپورونه کې د حمله روچې د کورونی چار وزیر یو ځل بیا د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره د افغان ځواکونو پر وړتیا ډاډ څرګند کړ. د فرخوندې په وژنې کې په بېغورۍ د تورن 19 پولیسو محاکمه تر نامعلومې نیټې وځنډېده.
حیات قضایی تصمیم گرفت که امروز حکم خدا ابلاغ نکنن و انشاءالله در روزهای بعدی و حکم خدا اعلان خواهد کردیم.
نور راپورونه همستا په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې یمن ته د ایران لوري د بشری مرستو یو کښتۍ خوځېدلې ده. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ورکوسو ارزانو د لټې پروګرام هم مهیروي. تاسې د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ چې په سترو ښارونو کې د افم په 3.5 څپه او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1200 نوي څپو خبرونه لري. راځو د خبرونه لومړی راپور ته. لکه څنګه چې مخکې په کورونی خبرونه کې واردل، ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د کوریشاله ولسمشر سره په یو ګډه خبري ناسته کې ویل چې افغانان به هیڅکله جګړې ته تسلیم نسی. ښاغلی غنی ویل چې په افغانانو باندې جګړه تحمیل شوې ده او د جګړې ته به په جګړې سره ځواب وایي. د ازادۍ رادیو خبریال صفی الله ستانکزی دغه کانفرنس سره لیدي او همداسې بر سر په سټوډیو کې د جزئیات وړاندې کوي. ستانکزی سب مهرباني.
مننه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د کروشیا له ولسمشر کولیندا ګرابر کیتاروویچ سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې څرګندونه وکړه او وی ویل چې پر افغانستان جګړه تحمل شوې او د دې جګړې په وړاندې به افغانان او افغان ځواکونه جګړه کوي او وی ویل چې د دې جګړې جواب یوازې په جګړې ورکوي. ښاغلی غنی ویل چې نړیوالې تروریستي شبکې د افغانستان د ټولو گاونډي هیوادونو د تهدیدولو او هدف ګرځولو په خاطر اوس وخت او نن وخت د افغانستان خاوره کاروي او افغانستان د دغه تروریستي شبکو یعنی دغه تروریستي شبکې غواړي چې افغانستان خپل مرکز وګرځوي. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د سیمې ټول هیوادونه باید په ګډه باندې له تروریزم سره جګړه وکړي او افغانستان نه غواړي چې د جګړو په میدان بدل شي، بلکې افغانستان غواړي چې د سولې او مذاکراتو په یو مرکز بدل شي. په ټوله سیمه کې خدای چې د ښاغلی غنی خبرې په دې اړه وورو.
جنگ تحمل شده را با جنگ جواب میدی بدون از اینکه آرزوی مقدس صلح را فراموش کنیم.
تحمل شوی جګړه په جګړې جواب پرته لدی چې د سولې سپیڅلی هیله هېره کړو. بیلابیل عناصر سره یو ځای شوي چې تحمیلي جګړه رامنځته کړي. یو عنصر نړیوال جرمي اقتصاد دی چې دا اقتصاد په جګړه کې وده کوي او ناامنی غواړي. نړیوالې تروریستي شبکې چې زمونږ غونډي هیوادونه له هند نیولې تر روسیې پورې هدف ګرځوي، نن غواړي چې د سیمې اسلامي نړۍ او نړیواله بیسوباتی یا د بیسوباتی د بیسوباته کولو په خاطر زمونږ له خاوري ګټه واخلي. بیسوباتی بین ملی استفاده کن. ښاغلی غنی له تروریزم سره د سیمې د هیوادونو په ګډه مبارزې ټینګار وکړ او ویل چې د سیمې هیوادونه چې ټول په ګډه باندې له دغه خطر سره مخامخ دي باید له افغانستان سره هم د دې مبارزې په برخه کې صادقانه همکاري وکړي. ښاغلی غنی همدارس د سولې په خبرو هم ټینګار وکړ او ویل چې افغانستان سولې هم غواړي او دا د ټولو یو اړتیا ده چې په سولې ایز چاپیریال کې ژوند وکړي. اخوا د کروشیا ولسمشر کولیندا ګیتاروویچ ویل چې افغانستان ستر بلی د پرمختګ په حال کې دی او هیوادي چمتو دي چې افغانانو سره مرسته وکړي. اغه لګی تروویچ افغانستان سره دی وی موافقتنامې د لاسلیک غوښتنه هم وکړه او وی ویل چې لدی لارې به دغه دوه هیوادونه سره ډیره همکاري وکړي. کیتروویچ ویل چې د دې هیواد د غوښتملاتړ په ماموریت کې هم اوس وخت له ناتو ځواکونو سره په افغانستان کې فعالیت کوي او دغه فعالیت د دوی په نظر چې اغیزمن دی او په زینو سیمو کې زینې ټولنیز خیریه کارونه هم مختوریدی.
مننه سفیر استانکسی. د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې هغه کسانو چې پر افغانانو جګړه تپلې ده یا تحمل کړې ده دوی ته به د جګړې په واسطه ځواب ورکړي. خو ښاغلی غنی د غرس په افغانستان کې د سولې په ټینګښت ټینګار وکړ. وسم ده راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان مشرانو جرګې پریکړه وکړه چې د ملي امنیت عمومي رئیس او د ننګرهار چارواکي باید د یادې جرګې د رئیس د کورنۍ پر غړو د وروستیو تورونو
د سپیناوی په هدف عمومي غونډې ته وروبولي. د مشران جرګې غړو د ولسی جرګې د لومړي مرستیال لخوا وروستی اعدا د دې جرګې لپاره لوی توهین یاد کړ او ویل چې باید د قضیه خلکو ته روښانه سي. د خبرې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د ولسی جرګې لومړي مرستیال او د دې جرګې یو غړي تور پورې کړی چې د مشران جرګې د مشر فضل هادي مسلم یار ورور د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. نجه ساپۍ په دې اړه راپور راکوي.
د مشرانو جرګې پر رئیس فضل هادي مسلم یار هغه تورونه چې ګنې د ورور د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي د دې جرګې د اکثرو غړیو تن اکسل عملونه راپارولې دي. د مشرانو جرګې غړي دغه شان ګواښ کوي کچېرې افغان ولسمشر دا موضوع په جدي ډول ونه څېړي نو دوی به د سنا مجلس دروازې وتړي. د یکشنبې ورځې عمومي غونډه چې تر ډیره همدې مسایلو ته ځانګړې وه اکثرو سناتورانو د جرګې له مشرتابه پلاوي وغوښتل تر څو د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل او د ننګرهار لوړ پوړي چارواکي د دې موضوع د لاسپینوي لپاره جرګې ته وغواړي. سناتور زلمی زبولي په دې اړه وویل:
ما مشخص پیشنهاد دادل که نور سناتور صاحبانو سویل د امنیت عمومي رئیس نبی صاحب راسي د جلال آباد د امنیت رئیس راسي د جلال آباد قومندان د امنیت راسي سرپرست والی د جلال آباد باید راسي دوی د مشتدلې په مجلس کې دا موضوعات ټول وایي.
د ولسی جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر په خپلو تازه سرګندونو کې د مشرانو جرګې د مشر فضل هادي مسلم یار ورور تورن کړی چې د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي او له دې مسلې د ننګرهار ولایت د امنیت ریاست او د ننګرهار 02 قطعه خبره ده. همدارنګه د ولسی جرګې غړي لالي حمیدزی هم تر ورځ ویلي چې د مشرانو جرګې د رئیس ورور په ننګرهار ولایت کې د سو تروریستي پیښو عاملین له ځان سره ساتلي وو. د مشرانو جرګې د نورو سناتورانو تر څنګ هاشم الکوزی بیا وویل چې افغان ولسمشر په دې برخه کې اجرات و نه کړي نو دوی به د مجلس دروازه وتړي.
زه هیڅ وخت نه منظر جمهور ته ورزم رئیس اجرات ورزم که په دې کې اجرات کوي د سنا د مجلس دروازه مشتړو سم دمه برسي وسی دا د پسخان کار نه دی چې راځه مش خبرې کوو عمل نه پکو دا څه فزر خوري.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د تیر پسیر یو ځلی بیا په ځان لګیدلې تورونه رات کړل.
هغه څوک چې انتحار کوي او هغه څوک چې انتحاري سره همکاري کوي حکومت او ځوان دي په کابل پر خار زه خپل روز وړاندې ثابتوم او کني لطفا د حکومت نه تقاضا ده چې دغه څوک چې اتهام واردوي کزوړندې نه توصیه دي کی نصيحت ورته وکړي چې لیوانتوب نه ووزي. اکثره سره تاسو سره وښتره دا و چې نبیل او د نګرال چارواکي دلته راشي او گزارش ته مجلس ته وړاندې سمه ده بالکل صحیح ده که تایید لاسونه دي کوي.
په دې سره سناتورانو د رایو په اکثریت سره دا پریکړه وکړه چې د ملي امنیت رئیس او د ننګرهار ولایت چارواکي د ورستیو ادعاو په اړه د وضاحت لپاره جلسې ته راشي. د دې قضیې په اړه ښکېلې خواوې په داسې حال کې جدي غبرګونونه ښکاره کوي چې په دې ورستیو کې په جلال آباد ښار کې د یوې انتحاري حملې له امله شاوخوا 150 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي وه. یو شمېر افغان څېړونکي وایي چې د داسې پیښو د روښانه کولو لپاره حکومت ته پکار ده چې کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي کړي او هغه کسان چې د تروریستانو ملاتړ کوي ژر تر ژره افشا او وینسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کورونی چار وزارت وای افغان امنیتی ځواکونه به د خاورې دشمنان لمنځه یوسي. د کورونی چار وزیر نور الحق قلمی د خبر نن په کابل کې ټپیسو افغان امنیتی ځواکونه ته د وینې د ورکولو پر مهال وکړه. په عین حال کې د دفاع وزارت چارواکي وای چې د مخالفینو په وړاندې د هیواد په مختلفو سیمو کې عملیات پیل کړي او شې نتیجې ترې اخیستي دي. تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې.
که څه هم په دې وروستیو کې د هیواد په شمال او ختیځو ولایتونو کې ناامنۍ زیاتې شوې خو د کورنیو چارو وزیر وایي چې امنیتي ځواکونه اوس دا توان لري چې د هیواد دښمنان وځپي. کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي دا خبره د یکشنبې په ورځ په کابل کې ټپي شوو امنیتي ځواکونو ته د وینې د ورکولو په مناسبت په جوړو مراسمو کې وکړه. د موبایل ځینې ډلې هڅې کوي چې پر افغانانو مرګونې بریدونه وکړي.
برای همین اطمینان بدیم که اینا در صف مقدم مبارزه علیه
ټولو ته ډاډ ورکوم چې دوی له مخالفینو سره د جنگ په لومړی کرخه کې ولاړ دي. دغه مخالفینو پر وړاندې چې زمونږ پر خلکو رحم نه کوي زمونږ ځواکونه به دښمنان مخکې لیدي چې زمونږ خلک وژني له منځه یوسي.
ټپي شوو امنیتي منصوبینو ته د وینې د ورکولو مراسم د یکشنبې په ورځ په کابل کې د محمد داود خان په 400 بستریز روغتون کې تنظیم شوی و چې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ځینې چارواکي او د ملي شورا او مدني ټولنې ځینې غړي پکې راټول شوي او ټپیانو ته وینې ورکړي. د دې پروګرام تنظیمونکي د هیواد مشهور سندرغاړی فرهاد دریا و. د امنیتی ځواکونو فعالیتونه وستایل او ملاتړ ورسره وخود. د مشرانو جرګې غړی انارکلی هنریار د دې مراسمو بله ګډون کوونکې وه. دې وویل حاضره ده چې له امنیتي ارګانونو سره اوږه په اوږه د مخالفینو پر ضد وجنګیږي. د افغانستان د لوی درستیز مرستیال مراد علي د مخالفینو پر وړاندې د عملیاتو په هکله وویل چې په اکثرو ناامنو سیمو کې پیل شوي او په بری سره پر مخ ځي. مراد علي ډاډ ورکړ چې افغان حکومت او خلک د هیواد د امنیتي ځواکونو ملاتړي دي.
د کورنیو چارو محترم وزیر صاحب زموږ د ټولو په سر کې دلته راغلی چې دا پیغام ټولو سرتیرو ته ورسیږي چې حکومت، مدني ټولنې، ملي شورا، هنرمندان او خلک ټول د دوی ملاتړ کوي.
کارپوهان وایي ټپي امنیتي ځواکونو ته د وینې ورکول د دې سبب کیږي چې دغه ځواکونه پر خپلو خلکو او حکومت نور هم باوري شي. دوی وایي د خلکو ملاتړ او هڅونه کولی شي چې په امنیتي ځواکونو کې د هیواد مینه پیاوړې او جنګي مورال یې لوړ کړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ټاکل شوې وه چې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د تورنو پولیسو علني محاکمه د یکشنبې په ورځ یعنې نن دایره سي، خو دغه محاکمه نامعلومې ورځې ته وځنډېده. د کابل د ابتدایي محکمې رئیس وویل دا دوسیه زیاتو څېړنو او دقت ته ضرورت لري او له څېړنو وروسته به یې علني محکمه په راتلونکو ورځو کې دایره سي. بیا هم په دې اړه له خان محمد سین څخه جزئیات اورو.
په داسې حال کې چې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د تورنو پولیسو علني محکمې ته د یکشنبې په ورځ د مدني ټولنو یو شمېر غړي او په لسګونو عام خلک منتظر وو، دغه محکمه دایره نه شوه. د کابل د ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي خبریالانو ته وویل چې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د تورنو پولیسو دوسیې کره څېړنو او وخت ته ضرورت لري او علني محکمه به یې په راتلونکو څو ورځو کې اعلان شي.
تعداد اوراق دوسیان اضافه از 2000 ورق است، تقریبا 5000 صفحه میشه.
د دې دوسیه پانی شاوخوا 2000 ترسیږي چې کابو 5000 صفحه کیږي. قضاوی پلاوی په جدیت سره پر دوسیو کار کوي چې هیڅ مجرم د قانون له منګولو ونژغورل شي. اداري پلاوی پریکړه وکړه چې د پولیسو علني محکمه د دوسیو له کره څېړنو وروسته دایره او پریکړه به اعلان شي.
پلان شوی محکمې ته چې د مدني ټولنې یو شمېر غړي راغلي وو، د پولیسو د علني محکمې پر ځنډېدو اعتراض وکړ او ویل چې د ملکی کسانو دوسیه په لږو ورځو کې وڅېړل شوې. محکمې پرې دایرې او په حق له پریکړې اعلان شوې، خو کله چې وار د پولیسو منصوبینو ته رسیږي محکمه ځنډېږي. دوی له محکمې وغوښتل چې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د تورنو پولیسو پر وړاندې هیڅ ډول فشار ته غاړه نږدي او تورن پولیس دې ډېر ژر په علني محکمه کې محاکمه کړي. د مدني ټولنې غړي او د کابل پوهنتون استاد همیرا قادری د محکمې مخې ته وویل چې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې پولیسو بې پروايي کړې او باید د قانون له منګول ونه ژغورل شي.
با 4 تا ساترمنی که در اسم در روز اینا دوچار احمال وظیفه ای شدن ما زیاد جدی نیستیم. بس اساسی ما با قمندانی امنیه کابل است با ریاست جنایی.
مور د څلورو ساترمنانو په اړه چې د پیښې په ورځ غفلت کړی ډیر جدی نه یو، خو زموږ بحث د کابل پر امنیه قمندانی د جنایي څېړنو پر ریاست او همدارنګه د پولیسو پر لوړ پوړو چارواکو دی، ځکه چې د شهر له وضعیت څخه بې خبري هم جرم دی. مور د رښتینی عدالت غوښتونکی یو.
فرخونده د تیر لمریز کال د هود پاتویشتمه د کابل ښار شاه دو شمشیره زیارت ته سیرمه د قرآن د سوځولو په تور لومړی خلکو په وهلو ډبولو ووژله او بیا ورته اور واچوه. امنیتي ځواکونو د دې پیښه په تور د 19 پولیسو په ګډون 9 کسان نیولي وو. په تیرو دوو اونیو کې د کابل ابتدایي محکمې په علني محکمو کې د یادې پیښې په تړاو 4 تنه په اعدام، 8 تنه په 14 کلونو بند محکوم او 14 نورې بېګناه اعلان کړل. دا چې ابتدایي محکمه به په راتلونکي کې د تورنو پولیسو په اړه څه پرېکړه کوي دا به وروسته معلومه شي.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1269 څپو خبرونه لري. د افغان حکومت اجرایی مشر عبدالله عبدالله د میندو او ماشومانو د مړینې کچه تکان ورکوونکې بولي او له نړیوالو غواړي چې په دې برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي. ښاغلی عبدالله نن په کابل کې د میندو او ماشومانو د ژغورنې لپاره د ژمنتیا د بیا نوي کولو په نوم په جوړ سوي کنفرانس کې دا څرګندونې وکړې. د عامې روغتیا وزیر بیا وویل چې افغان حکومت د میندو او ماشومانو د مړینې کمولو ته پروګرامونه لري. اجمل تورمن له نورو جزئیاتو سره.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د حکومت له هڅو سره سره لا هم په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه ده او د دې ستونزې هواري ته باید کار وشي. عبدالله عبدالله وایي چې د سیمې په کچه افغانستان لا هم د میندو او ماشومانو په مړینه کې لومړۍ درجه هیواد دی. ښاغلی عبدالله د یک شنبې په ورځ په کابل کې د میندو او ماشومانو د ژغورنې لپاره د ژمنتیا د بیا نوي کولو په نوم په جوړ شوي کنفرانس کې وویل:
افغانستان از لحاظ بالا بودن
افغانستان د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې په زیاتوالي کې د نړۍ په لومړیو وویشتو هیوادونو کې او د سیمې په کچه له بده مرغه لا هم اول هیواد دی. دا غ رقم دی چې په اول شودلو باید ټول تکان وخورو.
باید همه تکان بخوریم.
ښاغلی عبدالله د دغې کچې د راټیټولو په برخه کې افغان حکومت ژمن وګڼلو او له نړیوالو یې هم وغوښتل چې په دې برخه کې همکاري وکړي. د معلوماتو له مخې اوس مهال د زیږون پر مهال هر کال په 100,000 میندو کې 320 تنه مړې کیږي چې پخوا دغه شمېره 1400 ته رسیده. دغه شان له 50 کلونو نه ښکته ماشومانو چې د مړینې کچه په کې هر کال په 0 کې 250 وه اوس 90 ته راښکته شوې ده. او د 2000 زیږدیز کال د مخه چې د قابلګۍ له خدمتونو شاوخوا 20 سلنه میندې برخمنه کېدې اوس 40 سلنه میندې برخمنې دي. د میندو او ماشومانو د ژغورنې لپاره د ژمنتیا د بیا نوي کولو په نوم جوړ شوی کنفرانس چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لخوا د امریکا د پراختیایي ادارې یا USAID د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان یونیسف او د آغا خان پوهنتون لخوا جوړ شوی دی، درې ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز کنفرانس ته په وینا کې وویل چې د دغه درې ورځني کنفرانس په ترڅ کې به په یاده برخه کې 2 کلن پرمختګونه او د نویو پالیسیو د پلي کولو لپاره وړتیاوې وارزول شي.
ما یک بار دیگر
په دغه کانفرنس کې موږ یو ځل بیا د میندو او ماشومانو د مړینې د راټیټولو په برخه کې خپل ژمنې تازه کوو او خپل پرمختګونه او د نو او نوښتګرو پالیسۍ د پلي کولو په برخه کې خپل وړتیاوې ارزوو.
مورد ارزیابي قرار میدهیم.
د دغه کانفرنس په پلانیز غونډه کې د امریکا پراختیایي ادارې یا USAID او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف په دې برخه کې د همکارۍ ژمنې وکړي. که څه هم په افغانستان کې د 13 کلونو په پرتله د میندو او ماشومانو د مړینې په کچه کې د پام وړ بدلون راغلی دی، خو کارپوهان وایي چې په کم عمر کې د نجونو ودول او د خوارځواکۍ موضوع په دې برخه کې مهم لاملونه دي چې باید ورته جدي پاملرنه وشي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
د امریکا ژغښن رادیو خبرتیا ملازده رادیو واورده. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي لدی وروسته به د کډوالۍ نړیوال سازمان له غو افغانانو سره خپل مرستې زیاتې کړي چې له ایران او پاکستان نه هیواد ته راستنیږي. په دې اړه پام وکړئ د رحمت الله افغان راپورته.
که څه هم داسې انتقادونه موجود دي چې حکومت له هغو کډوالو سره مرسته نه کوي چې له ایران او پاکستان څخه هیواد ته راستنیږي، خو چارواکي د دې ستونزې د هواري ژمنه کوي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وای له دې وروسته به IOM لا راستن شوی کورونی سره مرسته زیاتوي. ښاغلی بلخی د یک شنبه پورز د کډوالو له نړیوال سازمان سره په دې اړه د یو تړون د لاسلیکولو پر مهال وویل:
د دې تفاهم نامه ارساهای
په دې تړون کې به په تخنیکی او ظرفیت لوړولو او د کډوالۍ د چارو په اړه د جامع معلوماتو راټولولو په برخه کې او همدارنګ د هغه افغان کډوالو چې له پاکستان، ایران او یا اروپایي هیوادونو څخه په زور راشړل کیږي مرسته کوي.
هغه زیاته کړه د دې تړون له مخې به د کډوالۍ نړیوال سازمان د کډوالو چارو وزارت د مامورینو د ظرفیتونو لوړولو په برخه کې تخنیکی همکاري کوي او د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي په اړه به د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړوي. د کډوالو چارو وزارت وایي چې دا محل 1.6 میلیونه راجستر شوي او 1 میلیون راجستر شوي افغان کډوال په پاکستان او همدارنګ څه باندې 1.1 میلیون راجستر شوي او 1 میلیون راجستر شوي افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي. له ایران او پاکستان سربیره په ټوله نړۍ کې 1.2 میلیون افغانان په قانوني او یا هم غیر قانوني توګه مهاجر دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM مرستیاله نورا تامسون وایي د کډوالو په چارو کې به له افغان حکومت سره خپلو مرستو ته دوام ورکړو.
موږ هغه ستونزې ښه درک کړي دي چې یو شمېر کډوال په نړۍ او په ځانګړې توګه په ایران او پاکستان کې لري. موږ خورا ډېر خوښ یو چې له تاسو سره همکاري ته دوام ورکوو. موږ غواړو له دې فرصت څخه د هیواد په ګټه کار واخلو. موږ هیله من یو چې له تاسو سره مو همکاري دوام وکړي.
د دغو مرستو تړون په داسې حال کې لاسلیک کیږي چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان څخه د کډوالو راستنېدل زیات شوي دي. کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د کډوالۍ نړیوال سازمان له لارې دې په ایران او پاکستان فشارونه راوړي چې افغان کډوال په زور را ونه باسي.
او له دې سره د خبرونې دوامې نیمې ته ورسېدلو، یو وار بیا ملالۍ بشیر ته غوږ ږدو چې مهم لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر له وسلوال مخالفینو سره په جدي مبارزه ټینګار وکړ. افغان امنیتي چارواکي وایي له وسلوالو طالبانو څخه د بادغیس د جوند ولسوالۍ بیرته نیولو لپاره یې جګړه سخته کړې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د تحملي جګړې په وړاندې به جګړه کوي. د افغان حکومت اجرایي مشر عبدالله عبدالله د میندو او ماشومانو د مړینې کچه ټکان ورکوونکې بولي او له نړیوالو غواړي چې په دې برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي. د طالبانو لخوا په خبره سوې یوه ویډیو کې چې پکښې سختري ځلمځکې څخه په هوا کې توغندي ولي، ادعا کیږي چې همدا ډول توغندي د یوه پاکستاني هلیکوپتر ویشتلو لپاره کارولی دي. د یمن د وسلوالو ځواکونو یو ویان چې د ایرانی پلوشي حوثیانو ملاتړ کوي وویل چې د دوی ائتلاف د 15 ورځنی اوربند په اړه د سعودي عربستان وړاندیز منلی دی. نن دوهمه ورځ ده چې د مسدونیا په شمال کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي. د سویس پولیس وایي د دې هیواد په شمال کې د ډزو په پایله کې ګڼ شمیر خلک وژل شوي دي. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په مسکو کې د ګمنام سرتیری د یاد پرڅلی د ګلونو ګډي شودله ورسته خبري پیل کړي.
ازادي راډیو ټکی کامو د وی پانی درسې کغړې د خبرونه بیا ولولې یا واوري. اوس به محمد نجیب زمان د سپورت لډګره له ورستوي خبرونو خبر کړي.
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې په زونونو کې د 19 کلونو ځوانانو ټیمونو د انتخاب لپاره سیالي پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل له هغه ازموینو څخه چې څه مده مخکې لا 13 کلونو لوبغاړو څخه اخیستل سوي 15 لوبغاړي انتخاب شوه چې کرکټ بورډ هڅه کوي له همدې لوبغاړو د زونونو ټیمونه جوړ کړي. کرکټ بورډ وایي دغه لوبغاړي په 15 ټیمونو ویشل سوي دي. ښاغلی هوتک وایي د زونونو ټیمونو له جوړېدو وروسته د 19 کلونو غوره ټیم جوړوي او دغه ټیم به بیا په آسیایي سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب ولوبوي. د افغانستان د پهلوانی فدراسیون مسؤلان وایي چې د زونونو په کچه د مسابقو په لړ کې به دا ځل د کابل د جنوب زون د ټیمونو ترمنځ مسابقې جوړې کړي. په کابل کې د پهلوانی د فدراسیون سکرتر جنرال یونس حیران ازادي رادیو ته ویل دغه مسابقې به د سلو کشتنیونکو په ګډون د بدني روزنې په ریاست کې جوړې سي. ښاغلی حیران وایي چې دغه مسابقې 2 ورځې دوام کوي او د کابل د جنوب زون لپاره ترې غوره کشتنیونکي ټاکل کیږي. په کابل کې د غوره کشتګرانو د انتخاب لپاره له 2 میاشتو راهیسې مسابقې جریان لري. او په کابل کې د بدني روزنې ریاست وایي چې د کابل د فولریزم د غوره ټیم د جوړولو په هدف یې 2 ورځنی مسابقې پیل کړي دي. د بدني روزنې د اطاعت او اماړیکو سرپرست سید نصرت مجا ازادي راډیو ته ویل دغه مسابقې به د 10 زونونو څخه د 80 لوبغاړو په ګډون د 3 کټګوریو ځوانانو، نوي ځوانانو، لویانو ترمنځ جوړې سي. ښاغلی مجا زیاته کړه چې له دوی څخه به 10 لوبغاړي د کابل ټیم ته انتخاب سي.
بیا هم د سپورت له نړۍ څخه یو راپور لرو. د کونړ په مرکزی لوبغالی کې د شهید عبدالله په نوم د کرکټ پیل سوی سیالۍ پای ته ورسېدې. په دې سیالۍ کې د کونړ 8 لوبډلو برخه اخیستې وه. یادو سیالۍ ته د ازادي راډیو خبریال روحلان وری ورغلی او په اړه یې دا راپور برابر کړی.
د کونړ مرکزی لوبغالی چې د پوخا په پرتله اوس یو څه اوار شوی خو د چمن نه درلودو له امله اوس هم پکې د مړو خاورو او شګو ډیری پراته دي. کله چې هوا ولګیږي نو ورسره په میدان کې دوړه اوچته شي او لوبغاړي نشي کولی چې په اسانه توپ وویني. د لوبو د پای ته رسیدو په ورځ هم لوبغاړي او د لوبو مینوال همدې ستونزې سره مخ وو. د یادو سیالۍ وو په میدان کې د شته ستونزو په اړه په کونړ کې د کرکټ بورډ پخوانی رئیس عبدالله عادل ازادي راډیو ته وویل:
هغه کراوډ کم خلک چې راغلي اوس لس پیسه پاتې نوی پیسه د لاړ. تاسو ولیدل چې ټولې دوړې وې ګردونه په دې میدان کې. زموږ د کرکټ بورډ نه بیا هم غوښتنه ده، څو ورځې وړاندې سروې هم کړل، خو غوښتنه هم ده چې باید کونړ ته د چمن د پاره قاطع تصمیم ونیسي او دغه چمن وکړي.
بادام ګل احمد زی چې له ننګرهار څخه د کرکټ جوړو شوو سیالیو ته راغلی وو او د لوبو کمنټري کوله، د غوره لوبغاړو نمونه داسې بیان کړل:
زه بادام احمد زی یم او د جلال آباد د لوبې نندارې لپاره همدارنګه د کمنټري لپاره راغلی وم. په دغو کې زیاتې منډې، بزل حدی، همدارنګه شیر الله شیر وو چې ډېرې وکټې اخیستې د بالینګ برخه کې. نو ښکلې او په زړه پورې سیالۍ وې او نن ورځې دغه فاینل موږ ډېر خوند واخیسته. نو که یوه دمانه وکړو چې مینهوالو ډېر دغه لوبغاړي په دغه حالت کې تشویق کړل، نو که چیرې دغه میدان د ګراس یو څه مشکلات لري، دا ګراس مشکلات هوار چې په افغانستان کې به یو ښکلی او په زړه پورې میدان همدغه وي چې ټول لوبغاړي به همدلته پکې د دغې لارې نه نېشنل یا ملي ټیم د لارې پیدا کوي انشاءالله.
د اریانا پوهنتون د حقوقو پونځي استاد لطیف الله حمید لوبغاړو او د کرکټ مینوالو ته وویل د سیالیو ترسره کولو سره خلکو ته د پوهې او روري پیغام ورکړي چې په هیواد کې علم عام، جګړه او اختلافات پای ته ورسیږي او سوله تامین شي.
دا امن او د مینې دا سفیران جوړ شي، دا قانون نه همیشه د پاره مطیع او تابعدار جوړ شي او خلکو ته وښیوئ، نړۍ ته وښیوئ چې افغانان یو محذب قوم دی او د تل لپاره د تهذیب په میدان کې هغه د هر چا نه وړاندې قدمونه اخلي.
د سیالۍ پای ته رسیدو په مراسمو کې په مشرانو جرګه کې د کونړ خلکو استازي استاز محمد طیب عطا او یو شمیر نورو کسانو ګډون کړی و چې د دوی له لوري لوبغاړي وستایل شول.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
په هلمند کې یو ځل بیا د پولیو مثبته پیښه رامنځته شوې ده. په دې اړه له هلمند د الیاس دای راپور اورو.
د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ مرکزی کلینک ته چیرمه په یوه کلي کې اوه کلن ماشوم سره دی چې څو ځله د پولیو واکسین هم اخیستی دی په پولیو مرض اخته سوی دی. د هلمند عامې روغتیا د ریاست د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر عبدالحد حازم وایي دا په ټول هیواد کې یوازنۍ پیښه ده. حازم وویل سره له دې چې د روان میلادي کال د پیل رئیس یې درې ځله د پولیو په ضد واکسین تطبیق کړی دی، خو بیا هم په ځینو سیمو کې د پولیو وایرس ګرځي او د ډیرو ماشومانو د اخته کېدو ویره موجوده ده. د په دې اړه په نیول شوو مراسمو کې ویل د پولیو په ضد اوسنۍ پیل کېدونکی کمپین به درې ورځې وخت ونیسي او د هلمند په ټولو امن او ناامن سیمو کې به تطبیق شي.
خصوصا هغه ځایونه چې هلته فعال جنگ عملیات شروعوي هغه ځای ته موږ نه غواړو چې زموږ واکسین اتران داخل شي. تصادفي پیښې افغانستان شرایط تاسو ته معلوم دی، هغه تصادفي پیښې دي. زه تېرې واقع نه خبر نه یم چې هغه دولتي چارواکو د خواصه وي او د نور د خواصه تصادفي پیښه ده. هېڅکله زموږ په خلکو باندې کاستن چا د ټپک ماشه نه ده کش کړی او نه داسې مشکل مشته پیښ شوی. د ځای د شرایطو مطابق چې څو کاله یعنی د درو لسیزو راهیسې په افغانستان کې د حالت روان دي، خلک عادت شوي دي. نن جنگ ماپښین جنگ نشته، ماپښین هغه ساحې ته زموږ رضاکاران داخل شوي دي. متاسفانه چې رښتیا هم دا ستونزې شته، ماینونه دي، نور څه دي، بیا هم دا خطر ځان قبول کړی دی. خپل او خپل هدف ته ځان ته ټاکلی او ځان رسولی دی.
په تیر کال کې هم د هلمند په نارسراج ولسوالۍ کې یوه مثبته پیښه رامنځته شوې وه، خو په 2012 میلادي کال کې په ټول هلمند کې شپږ مثبتې پیښې وې چې د روغتیا د ریاست مسؤلینو په خبره د واکسین د ښه تطبیق له امله د نورو پیښو د زیاتېدو مخنیوی وشو. د هلمند د سرپرست والي مرستیال محمد جان رسولیار د کتلیو معافیت مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې د واکسین په تطبیق کې به د هر ډول مرستې درېغونه کړي. رسولیار د عامو خلکو او علماو غوښتنه وکړه چې ماشومانو ته د واکسین د رسولو په برخه کې مرسته وکړي.
نو دا ټول باید د یو ملي پروګرام ده
او دی کې باید رضاکارانه هر څوک برخه واخلي، ځکه چې دا د تلپاتې معیوبیت سبب ګرځي دا ناروغي د ماشومانو په برخه کې. نو هر څوک باید تر خپل وس او توان پورې په دې برخه کې تلاش وکړي تر څو توانیږو هغه یو نیم کیس چې اوس هم بدبختانه منځته راځي د هغه څخه هم دا ټولنه او هېواد د تل لپاره خلاص شي. نو په همدې اساس مو سپارښتنه دا ده چې تاسو په دې برخه کې چې تاسو د قتلوي معافیت د برخې مسئول یاست دې برخې کې جدي کړنې وکړئ، ابتکارات په خرچ واچوئ.
ځینې سرچینې وایي د هلمند څلوېښت په سلو کې ماشومانو ته د نامنیو او روانو جنګونو له امله واکسین نه رسېږي. د عامې روغتیا د ریاست مسؤولین وایي د روغتیایي خدمتونو او واکسین د احصایې له مخې د هلمند نفوس 20 لکه حساب شوی دی چې یوازې 12 سلنه ماشومان دي. ویل کېږي د روغتیا د نړیوال سازمان د واکسینونو د څانګې لخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ته د پولیو د مخنیوي په برخه کې د اینډ ګیم ستراتیژي په نوم وخت هم ټاکل شوی دی. کچیر دروان میلادی کال تر پای پولیو ختم نکړي جن روغتي امرستو به هم پر افغانستان باندې سي. د روغتي ریاست مسولین وای پروان امن حالت کې به ونس کولای دغه مخته ورسیږي. ډاکټران وای کچیر مشوم ته د پولیو په ضد واکسین ورنکړي سي په دایمي معیوبت اخته کیږي چې ورسته تداوی هم نه لري. محمد الیاستای د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په یمن کې د ماقت اوربند له ټینګېدو سره د هیواد ته د بشري مرستو رسولو په لړ کې یوه ایراني کښتۍ به نن هغه هیواد ته وخوځي شي. په دې اړه پام کړئ د نوریاس نوري چمتو سوي راپور ته.
د ایران یوه باروړونکې کښتۍ به نن د یمن د حوثي یاغیانو تر ولکې لاندې د حدیده بندر ته روانه شي. دا خبر د ایران تسنیم خبری آژانس ورکړی او داسې انګیرل کیږي چې د ایران دغه اقدام به له سعودي عربستان سره چې ځواکونه پر یمن د محاصرې کړی تنګه کړي لا کړکېچ ته لمن ووهي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د ایران ملاتړي حوثي یاغیانو نن د ورځې وختي د سعودي عربستان لخوا وړاندې شوی 15 ورځنی اوربند ومانه. دغه اوربند به چې د سیشن بې له ورځې جاري کیږي وروسته له هغې اعلانیږي چې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د ریاض په مشرۍ ائتلاف د حوثي یاغیانو سنګرونه بمباري کوي چې له امله یې خلک د ډوډۍ، درملو او سون موادو له سخت نشتوالي سره مخامخ دي. د تسنیم خبری آژانس په وینا د ایران پر مرستو بار دغه کښتۍ د درملو او خوراکي موادو په ګډون 2500 ټنه بشري مرستې لیږدوي. سعودي عربستان او عربي متحدینو یې چې پر یمن د هوا او سمندر لارې بندې کړي ایران تورنوي چې په پټه حوثي یاغیانو ته وسلې او مهمات ورکوي. د ائتلاف هوایي ځواکونو 13 میاشت د صنعا د هوایي ډګر د رنوې کرښه ویجاړه کړه چې د ایراني الوتکې د کیناستو مخه ونیسي. تهران وویل چې دغې الوتکې مرستې لیږدولې. یمن څه باندې 90% د اړتیا وړ خوراکي مواد له بهره واردوي او مرستندویو ادارو د یو بشري ناورین خبرداری ورکړی دی. ایران حوثي یاغیانو ته د مالي مرستو او وسلو ورکولو ادعا ردوي، خو د خلیج عربي هیوادونه ګمان کوي چې د ایران اسلامي جمهوریت د عربو په ټاپو وزمه د خپل نفوذ د زیاتېدو لپاره له شیعه ډلې څخه کار اخلي. د امریکا په ملاتړ د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د مارچ په 16 د حوثي یاغیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح ته وفادار پوځي جزتامونو پر ضد هوایي بمباري امپیل کړي چې هدف یې بیا وخت د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومت رسول دي. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې په دغو بمباریو کې 1400 زیات کسان چې اکثره یې ملکیان دي وژل شوي دي.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم ایسونه راولېږئ. تاسو کولی شئ چې د افغان بیسیم د 8 شمېرې له لارې موږ ته اس ایم ایس راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړئ. ګرانو اوریدونکو کله چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام را لېږئ لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې ورک شوی، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو هغه کسان ته چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدي او د خپل د ورک شوي عزیز نوم ناخلی د دوی پیغامونه نه خپرو. کله چې تاسو ازادي رادیو ته خپل ایمیل را لېږئ، لطفا په ایمیل کې د ورک شوي شخص په هکله معلومات مونږ ته را ولېږئ او همداراز د تلیفون شمیره ووایئ. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې ډیر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ. د دې په څنګ کې تاسو دوه ایمیلونه هم را رسېدلي دي چې د پروګرام په ترڅ کې به یې تاسو ته درولولم. ډیر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کیدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شي چې په دغو شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د مونږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمیره مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212 1415. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او هم azadiradio.org. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. ګران دوستانو، راځي چې د نن ورځې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام په دوو ایمیلونو پیل کړو. اول ایمیل مونږ ته محمد رسول عادل را لېږلی دی. مونږ ته یې سلامونه ویلي دي چې ورته وعلیکم سلام وایو. دی په خپل ایمیل کې لیکي چې په خوست کې د وزیرستان د کډوالو څخه یو شخص چې نوم یې نیک محمد دی، د ده زوی چې نوم یې عابد دی، ورک شوی دی. دغه ماشوم هغه مهال ورک شوی چې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل شول. که څوک د دغه ماشوم په اکله معلومات لري، نو په دې شمیره دې ورته تلیفون وکړي 0093 55 3 1 1 5. نو ګران اوریدونکو، که تاسو د عابد په اکله چې د محترم نیک محمد زوی دی څه معلومات لري، لطفا په دې شمیره ورته تلیفون وکړي. دوی د شمالي وزیرستان کډوال دي او اوس په خوست کې میشتي. د دې شمیره ده 0093 55 3 1 1 5. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اورئ. محترم دوستانو، راځي چې یو بل ایمیل هم زه تاسو ته درولولم. یو شخص چې نوم یې بریالی دی، د غلام سخی ورور ده. د ډاکټر نجیب الله د حکومت په دوران کې 40 کاله د مخه لوی پروژګاه یا روزنتون څخه په مزار شریف کې ورک شوی دی. اوس د دغه شخص ورور غلام سخی او خورزه یې چې نوراکیم نومیږي په مزار شریف کې ژوند کوي. دوی غواړي چې له خپل ورک شوي عزیز سره په تماس کې شي. د نوراکیم د تلیفون شمیره 0888001515. او د ګران ورور غلام سخی د تلیفون شمیره ده 0999 0 5 0 0 9. د تلیفون شمیره به یو ورې بیا ووایم 0888001515 او یا هم 0999 0 5 0 9. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبې د سهار په 8 بجو کې واوري. ګران اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. وس ور ورسید هو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. قلم او کاغذ تیار کړی د ټلیفون شمیرې ولیکي کیدای شي چې په دغه پروګرام کې د تاسو هم کوم ورکشوي عزیز یا دوست پیدا شي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
دوران خبرې کوم ولایتي لوګر ولسوالۍ اترا کرے امر خل کړینه زمونږ یو عزیز ورکشوي تقریبا 50 کالو د قوم مقصد او دا دوه کال کېږي چې ادبي تقریب پیدا کړی. معروف خان ورورې زمینای او بل ورورې ماور خان که هر چا پیدا کړو زمونږ له دغه شمیرې سره دې اړیکه ونی او مونږ ورته ډېر طرف جایزه ورکړو چې پر وایا شپاړس لس شپږ سوه یو شپېته.
زما نوم ادم خان دی د کندهار د ولایت یم. ما یو بچی دی ورته مینه نور الله دی هزار جو په ولسوالۍ سره د هزار جو په پای کې هلته ورته کې میاشته تللی و پنځه کالې کېږي. هر مسلمان ګور که د ده د خواته معلومات لري یا ورسره یې پنځه کاله کېږي موږ په ولاړې ولاړې د خدای دپاره دې د همکاري وکړي یو معلومات که لري و موږ ته دې په لاس په دغه شماره دې ته معلومات راکړي. صفر اووه صفر اووه یو نه څلور نه لس فار پنځه نه بیا صفر نه صفر اووه صفر اووه دوه یو څلور نه شپږ پنځه نه هغه شماره دې موږ ته معلومات راکړي. السلام علیکم.
زه محمود شاکر د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د شکرشیلې سره سره په تماس کې یم. زما یو ورور د رحمت الله شاکر په نامه د یوولس کاله کېږي چې نادرکه دی هېڅ احوال یې نشته. که هر چا ته ور معلوم یې یا ورسره یې یا مړ یې یا ژوندی یې درک ورسره یې په دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي. صفر اووه څلور څلور نه اته نه دوه اووه پنځه شمېره
هلمند ولایت د لشکرګاه د سیمې سره ستاسو په تماس کې یم. ځکه زما د اکا زوی په نامه د فیض الله زکی د لسو کال چنادره کدی هم د دغه لشکرګاه څخه د مزدوري په نیت کندهار ته پر لارې باندې وو. نو دا معلومات یې نه کېږي چې رسېدلی وو که نه وو خو نادرکه سوی دی لس کاله کېږي. نو هر چا ته که معلومات وي په دغه شمېره دې زموږ سره تماس ونیسي او جایزه دې یو لک دی خپل وصول کړي. شمېره درته وایم صفر اووه صفر درې څلور نه پنځه دوه دوه یو. والسلام.
زه احمد زیا خبرې کوم د علاقې ولسوالۍ نه. زما ورور دوه میاشتې کېږي چې نادرکه سوی د کابل ښار نه. نو تر اوسه پورې هېڅ کوم معلومات یې نشته. که چا سره وي یا چا ته معلومات وي نو زه خپل ټلیفون نمبر وایم ځان سره یې کړي صفر اووه سوه شپږ نوي پنځه دېرش نه زر نه بیا یې تکراروم صفر اووه سوه شپږ نوي پنځه دېرش نه زر نه. وسلام.
الو السلام علیکم. زه عبدالرحمن د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ سستایڅه په تماس کې. ما د ماما زوی فضل محمد نومیږي د اشق خان اکا زوی دی د حاجي ښایسته ګل اکا وراره دی د محمد خان اکا وراره دی. دیارلس کاله کېږي چې ورک دی. هر سړی چې په دغه معلومات څوک لري ما ته دې په دغه شماره زنګوي. صفر اویا اووه شپېته اتلس څلور سوه اته اتیا یو ځل بیا صفر اویا اووه شپېته اتلس څلور سوه اته اتیا. هر چا که ماته په دغه شماره باندې ما ته زنګ ووهلی او د ده پاک یې ما ته معلومات راکړه پنځه لکه نوي افغانۍ شیرینی ورکوه. وسلام.
اورجان پښتون یم د ننګرهار ولایت نه. زموږ یو ترور دی ورک شوی چې نوم یې عبدالله دی. دوه کاله درې څلور میاشتې کېږي چې ورک دی. هر چا پیدا کړ نو موږ ته یې په دغه شمېره اړیکه ونیسي صفر اته اویا څلور اویا شپږ نوي نهه سوه نوي.
زه عبدال کریم پوپل د هلمند ولایت د لشکرګاه شهر سره سره په تماس کې یم. زما یو د اکا زوی دی عبدالکریم نام دی، زما نوم یې دی. هغه د ډېر وخت کېږي، تقریبا اووه کاله کېږي د کور څخه راکه شوی دی، هم د هغه هلمند څخه. نو دا زه دغه پیغام پرېږدم چې هیله ده چې دی زما سره معلومات شریک کړي، که بل چاته معلومات وي ادرس په دغه شمېره زما سره تماس ونیسي. 0-0-4-9-50-8 شمېره یو ځل بیا تکراروم، 0-0-4-9-50-8 والسلام، عبدالکریم پوپل، ولایت هلمند، شهر لشکرګاه.
دلو زمنګ یو مرګریا دا چې دلجنمي په سرګردان چوکي زمنګ نه نادر کښوې دا چاته معلوماتي د رنگ نه لښان تا تور دا په مخي تور تور تا کې دي. نو چې چاته په مخه ورغلي یا چا لګلې نو مهرباني دي کی زمنګ زره دې په دې اړه کې تماس ونی. 0-0-5-5-1-3-5-5-1-9-1
زرکات شاوله قابل سوالی څخه خبرې کوم. زمونږ یو ملګری دی چې غوسه نوم دی، د شیرندل زده دی، تقریبا دوه کلونه راځي نه درک دی. که چاته د دې معلومات وسیږي نو مونږ ته دې په دې نمبر باندې معلومات راکړي. 0-0-5-5-8-10-4-10 دغه نمبر دی، که چاته معلومات دي اجازه هم لري. والسلام.
زه ګلاب شاه د جلال آباد نه د پچراګر له ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه د جلال آباد نه خبرې کوم. زما یو زوی د زرغون شاه په نام هم دی، زما نوم ګلاب شاه دی، هغه نوم زرغون شاه دی. او د جلال آباد د ښار د چپریال دادې نه ورک شوی دی. که چاته څه معلومات وي زه به 50,000 روپۍ په جایزه کې ورکړم. او ما خو ډېر طرح کې تلیفونونه وکړل، هغه ما نشر هغه خبره نه نشر کېږي، په کار ده چې ما پیغام نشر شي. خدای رحمن الله مرزی ته ژوندون کې برکت واچوي. زما د تلیفون نمبر دا دی 0-0-4-3-2-0-9-9-0-1 دا زما د تلیفون نمبر دی.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 0-0-4-0-0-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
یو زورک ده پنوم ده مدک ده دریا کالا که دی شورک ده یبا و پسا معیوبه ده بروره ما کور وز پا کندهار که ده ملا صدار پا غنده شده ساید خلاص و ازادی رادوی الان وکر شد که داغ شموز پا جلال آباد که داغ حالک پیدا کرده دی یا دی راتنا ولی یا دی ادرس را که شده پا شواسمه یا ادرس را که شده زبر سماله تو ده خیر سره یا الک را ولی کندهار کندهار ته راولې دغه ته سروالې ته دی راولې زب چې ورځم را بدلې
سلام علیکم زه خانزاده د روزګان ولایت د ششمه ولسوالۍ د فوټنوي څخه خبره کوم زما یو ورور چې عمر ولسکلنې دی د معلم په نامه د پنځه میاشتې کېږي زموږ څخه نظره کوي نو که چا ته د په حق له معلومات یې موږ ته دې په دغه شمېرې زنګ ووهي 0 0 8 9 0 2 2 شمیره یې واری بیا تکراروم 0 0 8 9 0 2 2 وسلام
د ټولنیزواري خبره کوم ما ورو ده درې کال کې شو راتنه نه خپل ګل شپخت محمد مشوره دی هر څوک چې معلومات لري په دې شمیره ما ته زنګ وکړي 0 0 2 1 1 2 4 4 1 1 بلش میرا ده پر وسو دری 2 4 5 4 5 5
محمد نزیل ایلمان ولایت از درجو طول سوالی ده کچی ده منتخان ده کلی و سیدون کن ما افلار ده جغل مدر تا کاز مورون ده هر یو لکولان سروار نور محمد عزت الله ده بخبال محمد نبی بلور میده اسمت الله نکی بولا ما ده غورور شکن نور محمد نمیری ده سوار لسکال ده لسکال پر شاوخا کیرش نداره کدیم نوشته ای سپاته نسته و کده از ما جاغوری کده کم دوسته و اندواز ما جاغوری نوشته دی پده اغا شمیره تلپون زنگوی 0 0 5 3 دری یو لور دوا شپاش یو
زه تاولا د هلمند ولایت خبره کوم. زما یو ورور دی، د لس کاله کېږي چې ورک دی، شاولي نومېږي. د شاولي په اړه څوک معلومات لري یا د خپل د رضبه پیغام اوري، زما سره دې په دغه شمار تماس ونیسي. 0 0 0 6 درویشت دو اویا نه 50 شماره یو ځل بیا تکراروم. 0 0 0 6 درویشت دو اویا نه 50 که څوک د ده په اړه معلومات لري یا دی خپل دغه اعلان اوري، زموږ سره دې په دغه شمارو تماس ونیسي. مننه د خدای په امان.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط و زنان